د مینه پیغام.
ګرانو اوریدونکو السلام علیکم، زه میرویس یم چې د مینه پیغام رادیو څخه د یو نوې پروګرام په وړاندې کولو سره د ګام په ګام د پروګرامونو د سلسلې نه ستاسو په خدمت کې حاضر یم.
ګرانو مینوالو، زه یم احمد خان، زه هم خپل سلامونه تاسو دوستانو ته وړاندې کوم. د خدای څخه غواړم چې روغ او جوړ اوسئ او په خوشحالۍ سره خپل کار او ژوند ته دوام ورکړئ.
مهربانو دوستانو، نن به موږ په یوې نوې موضوع باندې خبرې کوو چې نوم یې دی اوبه، روغتیا ساتنه او نظافت. مهربانو دوستانو، تاسو د څښلو دپاره د کوم ډول اوبو څخه استفاده کوئ؟ د نل د اوبو څخه، د سا د اوبو څخه، د چینې او که د لښتیو د اوبو څخه، یا کیدای شي چې تاسو د اوس د اوبو نه د څښلو لپاره استفاده کوئ. دا فرق نه کوي چې تاسو د څه ډول اوبو څخه استفاده کوئ، خو دا مهمه ده چې دا اوبه باید پاکې او صحی وي.
ګرانو دوستانو، د اوبو پاکوالی او صحی والی ډیر مهم دی. ناپاکې اوبه زموږ د ناروغۍ سبب کیږي او زموږ دپاره ډېرې ستونزې پیدا کوي.
ګرانو ملګرو، برسیره پر دې چې اوبه زموږ د روغتیا دپاره ډېرې مهمې دي، د خپلې روغتیا ساتنه یعنې حفظ الصحه مراعات کول هم زموږ د روغتیا دپاره ډېره مهمه ده. د مثال په ډول، د ځای پاکوالی چیرته چې موږ اوسیږو، د لوښو پاکوالی چې ډوډۍ پکې خورو، د تشناب پاکوالی، د کیناراب او زموږ د پخلنځي پاکوالی، زموږ د کوڅو پاکوالی چې په هغو کې موږ تیریږو، او دې ته ورته نور شیان.
ګرانو دوستانو، بل شی چې دغه مراد کول هم زموږ د روغتیا لپاره مهم دي، هغه پاکوالی یا نظافت دی. د مثال په ډول، زموږ د لاسونو او مخ او زموږ د ټول بدن پاکوالی او مینځل، د غاښونو مینځل، زموږ د اغوستلو د کالیو پاکوالی، او دې ته ورته نور شیان.
او همدارنګه زموږ مینوالو، که ښه فکر وکړو نو دا درې شیان یعنې اوبه، روغتیا ساتنه او نظافت د یو بل سره ډېرې اړیکې لري، او دا درې واړه زموږ په سلامتۍ کې ډېر رول لري. د دې دپاره چې روغ او جوړ اوسو، نو لازمه ده چې دې درې شیانو ته پاملرنه وکړو.
ګران اوریدونکو، تاسو هم حتما دا لیدلی په ځینو بازارونو یا کوڅو کې خلک د ثواب په خاطر یو بیلر اوبه ږدي تر څو لاروي د هغه نه مفتې اوبه وڅښي. دا ډېر ښه کار دی، خو لازمه ده چې د نظافت او روغتیا ساتنې موضوع په دې ډول اوبو کې ښه مراد شي. د اوبو بیلر باید شیردان ولري تر څو خلک د شیردان د لارې ګیلاس یا ډولچه کې اوبه واچوي او وڅښي. که بیلر شیردان ونه لري او هر څوک که بیلر کې ډولچه دننه کړي، اوبه راواخلي او هغه وڅښي، او د هغه پاتې شوي اوبه په بیلر کې توی شي، دا د ناروغۍ د خپرېدو سبب کیږي.
ګرانو اوریدونکو، کله چې یو څوک ناروغ وي او په خپل لاس په ډولچه باندې د بیلر څخه اوبه راوباسي او د هغې په مخوکه باندې اوبه وڅښي، کله چې ډولچه بیرته په بیلر کې اچول کیږي، ټول بیلر په میکروب باندې ککړیږي او نور خلک چې ورڅخه اوبه وڅښي نو ناروغه کیږي.
ګرانو دوستانو، ځینې وختونه څو نفر په یو لوښي کې اوبه څښي، هر څوک چې تږی شي هغه راخلي او د هغه په مخوکه باندې اوبه څښي، زموږ پاتې شونې په هغې کې ګډیږي. که موږ ناروغه اوسو نو نور خلک هم ناروغه کوو.
او همدارنګه زموږ مینوالو، زموږ په منځ کې یو اصطلاح ده، موږ وایو کله چې اوبه وملاکه وخوري نو پاکیږي. روانې اوبه که چټلې او د څښلو وړ نه وي، هغه په وملاکونو نه پاکیږي او میکروبونه په ملاکونو نه مړه کیږي. چټلې او کثیفې اوبه هغه وخت پاکیږي کله چې جوش شي او یا لږ تر لږه د څو ساعتو دپاره لمر ته کیښودل شي او یا فلتر شي.
ګرانو دوستانو، دا شیان ځینې مثالونه وو چې تاسو ته مو ورڅخه یادونه وکړه. دلته موږ ګورو چې اوبه، نظافت او روغتیا ساتنه څنګه د یو بل سره اړیکه لري او زموږ په روغتیا او سلامتۍ کې رول لري. مهربانو دوستانو، د څښلو پاکې او صحي اوبه د هر انسان دپاره ډېرې ضروري دي. په ډېر افسوس رموږ او تاسو حتی په لویو ښارونو کې او حتی زموږ په پایتخت کې اوبه هم پاکې نشته. ځینې شمېرې ښایي چې زموږ د هېواد 10% خلک د څښلو پاکو اوبو ته لاسرسی لري،
یو ورور چې زمنګ د هیواد په مرکزی سیمه کې اوسیږي، هغه وای زمانم قاسم ده چې د ولی خان په باغ کې ژوند کوم. منګ دلته پاکې او خې وبلرلې، د کله نه چې خلکو د خپل کورونو د پاره جذبون کې ساګانې وکیندلې، د دې ساګانو چټلو بو د زمکه لاندې وب خرابې کړي او زمنګ د ساګانو وب خرابې شوی. یو بل رور ویل زمانم صفات الله ده چې په لویدیځه سیمه کې ژوند کوم. زمنګ په سیمه کې ساده او منګ د ساده وب څخه استفاده کوو. د دې ساګانو وب صاف او خې نه دي. زمنګ په سیمه کې نالونه نه دي غزول شوی او د وب نال نشته. منګ د ساوب په سطل کې اچو چې صاف شي او وروسته لاغې سخو.
ګرانو دوستانو، کله چې د ساوب چې ښه پوهیږو چې صحیح هم نه دي، هغه سطل کې واچو چې ګرد او غبار یې لاندې کینی، آیا هغه صحیح او پاکې کیږي؟ نه ګرانو اوریدونکو، هغه صحیح کیږي نه. که موږ امکانات ولرو هغه باید جوش کړو او وروسته هغه وسخو. که د جوشولو امکاناتو نه لرو نو هغه باید لمر ته کیږدو. لمر هم کولی شي تر ډیره حده د هغو میکروبونه وژني او هغه صحیح او پاکې کړي، او یا هغه د فلتر په واسطه چې بازار کې پیدا کیږي فلتر کړو.
زمونږ دوستانو، زمونږ په مرکزی ښار کې د اوبو د رسولو د شرکت رئیس شکایت کوي او وایي زمونږ هیواد داسې هیواد ده چې وچ اقلیم لري، باران هم ډیر نه ورېږي. خلک د نل د اوبو څخه چې د څښلو دپاره پاکې او صحیح اوبه دي، د خپلو حویلیو د پټیو د اوبو کولو دپاره کار اخلي او په دې ډول ډیرې د څښلو صحیح اوبه ضایع کوي.
ګرانو دوستانو، د اوبو رسولو د شرکت رئیس شکایت هم سم دی. موږ باید د څښلو دپاره پاکې او صحیح اوبه، کوم چې زموږ د کور یا کوڅو په نلونو کې راځي، بې ځایه ضایع نه کړو. د نلونو شردانونه خلاص وي او اوبه بې ځایه ورڅخه ضایع کیږي. کله چې اوبه په دې ډول ضایع کیږي، د نورو خویندو او ورونو لپاره کافي اوبه نه رسیږي.
ګرانو اوریدونکو، د عامې روغتیا وزارت یو تن مسؤل وایي د نس ناستې یا اسهال ناروغۍ او هغه ناروغۍ کوم چې د اوبو له امله پیدا کیږي، علت خلکو ته د څښلو د پاکو اوبو نه لاسرسی دی. هر کال 50,000 نفره په اسهال باندې د اخته کېدو له امله خپل ژوند له لاسه ورکوي. په همدې ډول په کال کې د 40-50% پورې ماشومان په اسهال ناروغۍ اخته کیږي. هغه خپلو خبرو ته ادامه ورکړه. کومې لوړ پوړیزې ودانۍ چې زمنګ په مرکزی ښار کې جوړیږي، زیاتره د سپتیک ساګانو په ځای د جذبونکو ساګانو څخه استفاده کوي چې د وخت په تیریدو مردارې اوبه په ځمکه کې جذبیږي او شاوخوا ته خپریږي. په خاص ډول په شګلنو سیمو کې او همدا موضوع ډیر د ځمکې لاندې اوبو د چټلیدلو سبب کیږي چې د هغو څخه استفاده د هیبتناکو ناروغیو سبب کیږي.
ګرانو دوستانو، موږ او تاسو په رښتیا سره د پاکو او صحي اوبو په خاطر د ډیرو ستونزو سره مخامخ یو. حتی خپله د دولت مسؤولین هم په دې ستونزې باندې اعتراف کوي. زموږ د مرکز ښاروال وایي د اوړي په ګرمیو او د ژمي په یخنیو کې د اوبو نلونو ته د ماشومانو قطار ودرېدل ډیر د افسوس وړ خبره ده. موږ په خپل پایتخت کې په دې حالات کې قرار لرو. د څښلو د اوبو برابرول د مرکز د ښاریانو لپاره لومړنۍ اړتیا ده. موږ د امکان تر حده کوښښ کوو تر څو د مرکزی ښار د ټولو اوسیدونکو دپاره د څښلو پاکې او صحیح اوبه برابرې کړو.
زمنګ ګرانو ملګرو، د عامې روغتیا وزارت وایي زمنګ وطنوال چې پاکو او صحیح اوبو ته لاسرسی نه لري او یا په دې باندې ډاډه نه دي چې اوبه یې صحیح دي یا نه، نو کولی شي چې په جوشولو باندې هغه اوبه صحیح کړي. همدارنګه د فلتر په وسیله چې په بازار کې موجود دی کولی شي اوبه صحیح کړي. د اوبو د صحیح کولو نورې طریقې د لمر د وړانګو په واسطه او په اوبو کې د کلورین اضافه کول دي.
ګرانو اوریدونکو، تاسو چې د روانو اوبو او یا د ساده اوبو او یا د هاوس د اوبو څخه د څښلو دپاره استفاده کوئ چې هغه نه جوشوی او نه یې لمر تک دی، آیا تاسو او یا تاسو اولادونه یې ناروغه کړي دي؟ آیا دا حقیقت دی چې غیر صحي اوبه د وژونکو ناروغیو سبب کیږي؟ زموږ په ولایت کې یوې 50 کلنې ښځې فریاد وکړ او ویې ویل د واده مې لس کاله کیږي خو د اولاد څښتنه نه شوم. یو کال مخکې هغې 140,000 پیسو په ورکولو سره یو ماشوم په زویتوب واخیست، خو ماشوم یې د ناپاکو اوبو له لاسه مړ شو. ډاکټران وویل د دې لپاره چې تاسو په وچو شیدو کې چټلې اوبه ګډې کړې دي نو د ماشوم معدې مو امیب پیدا کړی دی. یوې بلې ښځې چې په بله سیمه کې اوسیږي او اوه ماشومان لري وویل کله چې هوا ګرمیږي نو ماشومان یې تل اسهال یا په نس ناستې اخته کیږي. کله چې هغوی ډاکټر ته بوزي نو ډاکټر ورته وایي چې د هغوی ناروغي د ناپاکو اوبو له امله ده.
ګرانو دوستانو، اوبه زموږ لپاره یو حیاتي شی دی. لازمه ده چې موږ د هغو په قدر پوه شو. بې له هغه ژوند ستونزمن دی. موږ مجبور یو چې اوبه وڅښو او د مختلفو لارو نه د هغو سره سروکار ولرو. د دې په خاطر چې ملګرو ملتونو د حمل اتمه د اوبو نړیواله ورځ اعلان کړې ده، نو په دې ورځ خلک راټولیږي او د اوبو د اهمیت په اړه خبرې کوي. مهربان و اوریدونکو، موږ د صحیح اوبو او روغتیا ساتنې په اړه غږیدلو. زیات وخت لیدل کیږي چې د اوبو څښل خپله د چینې په سر باندې پاکې وي، خو کله چې کور ته رارسیږي نو هغه په خپله غیر صحیح کوو او چټلو یې. هغه په چټلو لوښو کې ذخیره کوو او په ناپاکه لوښو کې څښو. د اوبو د لوښو سرونه خلاص پرېږدو. خاورې او ګردونه په هغې کې ګډیږي او یا مچان پرې کینی یا ماشومان په هغه کې لاس وهي. په دې ډول موږ پاکې اوبه ناپاکې او غیر صحیح کوو.
میرویسه، سره له دې چې په کورونو کې ښه تشنابونه موجود وي، خو زموږ ماشومان په حویلیو او یا په کوڅو کې مازیرت رفع کوي، برسره پر دې چې کوچنیان او حتی غټان په خاص ډول سړي په هر ځای کې چې زړه وغواړي مازیرت رفع کوي. دا نه پاملرنه د چټلیو او ناروغیو د خپریدو سبب کیږي.
ګرانو ملګرو، کله چې یو ماشوم په حویلۍ کې لرې مله مخه متیازې کوي، بیا یو ساعت وروسته هلته ساتیری کوي او هلته لاسونه او پښې وهي، او په دې ډول سره له دې چې په سترګو نه لیدل کیږي هغه خپل ځان چټلوي. کله چې هغه په دې لاسونو سخوري او یا یې په سترګو یا خوله کې ووهي هغه ناروغه کیږي. یا کله چې باد ولګیږي نو خاورې او دوړې د هغه ناپاک ځای څخه راپورته کوي او هغه زموږ په سترګو او خوله او پوزه کې ننباسي.
ګرانو دوستانو، څرنګه چې روغتیایي موسسو معلومات کړی دی، سره له دې چې تشنابونه په کورونو کې وي خو تر 50% پورې ماشومان د هغو څخه استفاده نه کوي. دا مبالغه نه ده، دا حقیقت دی. موږ او تاسو هر ورځ دا په خپلو سترګو وینو او یا خپله دا کار کوو.
ګرانو ملګرو، موږ کلونه کلونه دا کار کړی دی او اوس یې هم کوو. دا موږ ته یو عادي شی ښکاري، خو په حقیقت کې دا زموږ او زموږ د ماشومانو روغتیا ته یو لوی زیان رسوي.
ګرانو دوستانو، کله چې یو څوک ناروغه وي او مازیرت رپه کوي، هغه کولی شي د دې لارې څخه خپله ناروغي نورو ته انتقال کړي او یا نور ناروغه کړي. چې کله د مازیرت د رپه کولو وروسته خپل لاسونه نوي وینځلي، ډوډۍ یا د خوړلو او یا څښلو شیانو ته لاس وړي او د هغو خوړو او یا څښاک شیانو څخه نور استفاده وکړي، یا په یو ځای کې مازیرت رفع کړي او مچان په هغې باندې کینی او مچان ناروغۍ نورو ته انتقال کړي، یا د هغه متیازې د اوبو په کومه سرچینه کې ګډې شي او یا په مستقیمه توګه د نورو سره ولګیږي.
ګرانو دوستانو، دا شیان نظافت ته د نه پاملرنې په اساس رامنځته کیږي او ناروغۍ او میکروبونه د یو نفر څخه بل نفر ته انتقالیږي. په پاک او مناسب ځای کې د مازیرت رفع کول او د فاضله موادو له منځه وړل او وروسته د مازیرت د رفع کولو څخه د لاسونو پرېمینځل ډیر مهم دي. د لاسونو د وینځلو څخه وروسته کولای شو چې خوراکي شیانو ته لاس وروړو. دا نظافت دی. د نظافت مراعات کول د هر چا، د غریب او امیر او لویو او وړو دپاره ډیر مهم دی.
ګرانو دوستانو، په ویل شویو شیانو کې د نظافت نه ساتل د اسهال یا نس ناستي، د وینو لرونکي اسهال، استفراق یا کانګې، محرکې، د معدې د مختلفو چینجیو او د معدې د نورو ناروغیو د رامنځته کیدو سبب کیږي. برسره پر دې د سترګو د ناروغیو، جلدی یا پوستکو د ناروغیو، د دانو او نورو سبب هم کیږي.
ګرانو اوریدونکو، په دې ډول شیانو کې د نظافت او روغتیا ساتل د خوی او عادت پورې هم اړه لري. لازمه ده چې موږ په دې باره کې خپل خوی او عادت هم بدل کړو، ترڅو نه موږ او نه مو اولادونه ناروغه شي او هم نورو ته ناروغي انتقال نه کړو.
ګرانو دوستانو، د نظافت او روغتیا ساتنې په مراد کولو کې اوبه بنسټیز رول لري، ځکه نو ناپاکې اوبه کولی شي زموږ د ناروغتیا سبب شي. پاکې اوبه په عین حال کې ډېر ښه پاکوونکي هم دي.
ګرانو ملګرو، که صابون او اوبه موجود وي، نو د معذرت د رفع کولو څخه وروسته باید خپل لاسونه په اوبو او صابون ووینځو. که اوبه نه وي او د لرګیو ایره موجوده وي، نو سمدستي خپل لاسونه په سکرو پاک کړئ. حتی په وچې خاورې باندې د لاسونو موګل هم ښه دي.
ګرانو دوستانو، هغه لوښي چې اوبه پکې ساتو، مخکې د اوبو د ډکولو څخه باید هغه پاک ووینځو او پاکې کړو. ځینې وختونه کله چې هغه خالي وي، هغه لمر تږدو تر څو د هغه منځ لمر ووهي. د هغو سر باید سرپوښ ولري. کله چې د اوبو د مخزن څخه اوبه په ډولچه کې اخلو، زموږ لاسونه باید د هغو سره تماس پیدا نه کړي او نه باید د هغې ډولچې په خوله اوبه وڅښو او هغه ډولچه بیرته په مخزن کې واچوو.
مهربانو دوستانو، د نظافت ساتل، د روغتیا ساتل او هم د پاکو اوبو څخه ګټه اخیستل د دریو ستنو په شان دي چې کولای شي زموږ ژوند ښه او صحتمند وساتي. کله چې موږ د تشناب څخه استفاده کوو او فاضله مواد په صحیح شکل له منځه یوسو، او کله چې پاکې اوبه وڅښو، حتماً موږ ژر ژر نه ناروغه کیږو او زموږ د اولادونو روغتیا به ښه وي.
ګرانو دوستانو، ملګري ملتونه وایي که موږ دې درې شیانو ته ښه پاملرنه وکړو، کولای شو د ماشومانو مړینه تر 15% پورې راکمه کړو. که موږ د استفادې دپاره کافي اوبه ولرو، کولای شو د ماشومانو مړینه تر 40% پورې راکته کړو. که یوازې د څښلو دپاره پاکې اوبه ولرو او دوه نور شیانو ته پاملرنه ونه کړو، نو تر 15% پورې مړینه راکموي.
احمده، د دې لپاره چې موږ وکولای شو د اوبو څخه په کافي اندازه د نظافت او روغتیا ساتنې دپاره کار واخلو، لازمه ده چې د اوبو سرچینه په داسې ځای کې وي چې زموږ په کور او یا زموږ د کور سره نږدې وي. کله چې موږ د لیرو ځایونو څخه اوبه راوړو، نو د هغو په مصرفولو کې سختي کوو. نشو کولای چې په کافي اندازه د هغې څخه استفاده وکړو. په دې خاطر ښه به وي چې د اوبو سرچینه په کور کې یا د کور سره نږدې ولرو. موږ کولای شو د ساګانو په کیندلو، د اوبو د کانکریټي ټانکیو په جوړولو سره دا ستونزه حل کړو.
ګرانو دوستانو، د بنګلادیش په هیواد کې کله چې په څو کلیو کې ماشومان د صحت له امله مړه کېدل، نو صحیح کینرابونه ورته جوړ کړای شول. د دې کینرابونو په جوړولو سره د ماشومانو مړینه تر 50% پورې راښکته شوه. نو د اوبو سره سره د روغتیا ساتل هم ډېر مهم دي.
ګران احمد جانه، کله کله چې موږ د څښلو اوبه په بیه اخلو، نو زموږ فکر خرابیږي او وایو چې اوبه په دنیا کې څومره زیاتې دي. موږ حتی مجبور شو چې د څښلو اوبه هم په بیه واخلو. یوه ورځ به آخر مجبور شو چې د ساه اخیستلو دپاره هوا هم په بیه واخلو. خو باید پام وکړو چې د څښلو د اوبو دپاره د یو څو پیسو ورکول د پیسو ضایع کول نه دي، بلکې موږ خپله او د خپلو اولادونو روغتیا د هغو په وسیله ساتو. کیدای شي چې موږ د اوبو د نل دپاره ډېرې کمې پیسې ورکړو، خو که د اوبو نل نه وي، موږ او زموږ اولادونه چې د ناپاکو اوبو له امله ناروغه کیږي، د هغو پیسو څو برابره مصرف کړو.
مهربانو ملګرو، هیله لرو چې یو ورځ موږ ټول د څښلو لپاره صحیح اوبه، ښه او صحیح تشنابونه ولرو او هم موږ ټول نظافت مراد کړو، ترڅو نه خپله او نه مو اولادونه ناروغه شي او نه نور خلک په ناروغیو اخته کړو.
ګرانو اوریدونکو، موږ مخکې د اوبو په اړه ډېرې خبرې وکړې. د خدای له نظره هم اوبه ډېرې مهمې دي. زموږ د ماسیانو په مقدس کتاب کې 300 ځلې د اوبو څخه یادونه شوې او 80 ځله د باران په اړه خبرې شوې دي.
ګرانو دوستانو، مقدس کتاب اوبو ته د مختلفو اړخونو څخه ګوري. د مثال په ډول اوبه د نوح د طوفان په وخت کې د بربادۍ د سمبول په حیث وي چې دنیا یې غرق کړه.
گرانو ملګرو، برسیره پر دې مقدس کتاب اوبه د پاکۍ او پاکوونکې د سمبول په حیث هم یادوي. برسیره پر دې اوبه د برکت د سمبول په حیث هم یادې شوې دي. په زبور کې اوبه د انسان د روحاني تندې د سمبول په حیث هم یادې شوې دي. د مثال په ډول دوه څلوېښتم زبور په دې کلمو سره پیل کیږي، لکه څنګه چې اوسۍ د نیرونو د اوبو شوق لري نو همداسې، ای خدایا زما روح هم تا ته سخت لیوال دی، زما روح د خدای تږی دی، یعنی ژوندی خدای ته.
ګرانو دوستانو، اوبه او روغتیا ساتنه روحاني او جسماني سمبول هم دی. په خاص ډول اوبه د ژوند کولو دپاره دی، بې له اوبو ژوند امکان نه لري. د خدای پیغمبر حضرت موسی د تصنیف په کتاب کې وایي، خدای د اسمان دروازې پرانیزي او باران په خپل موسم کې په تاسو باندې اوروي.
ګرانو ملګرو، داود نبی په خپل یو زبور کې د اوبو په اړه خدای ته خطاب کړی او ډیر ښایسته لیکي. هغه وایي، د ځمکې سره ملاقات کوي او هغه اوبه کوي او هغه ډیر حاصل خیزه کوي. د خدای نیر د اوبو څخه ډک دی، غلی تیاروي او ځمکه په دې ډول تیاروي، پټي خړوبوي او لوړې هواروي، په پریمانه باران سره هغه شنه کوي او بوټو ته یې برکت ورکوي. ستا په احسان د ځمکې حاصلات زیات شول، لکه د ځمکې د تاج پشان، او ستا لارې پریمانی رامنځته کوي. د دښتو کښتونه هم حاصل خیزه شوي او غونډیګانې په خوشحالۍ سره په خپل ځای ولاړې دي. چمنونه د رمو او پادو او درې د غلو څخه ډکې دي. ټول د خوشحالۍ چیغې وهي او سندرې وایي.
ګرانو دوستانو، دا غلی رمې او دښتې او صحراګانې چې شنه شوي دي، هغه د اوبو له برکته دي چې خدای نازل کړي. هر ژوندی او ښایسته شوي دي. د اوبو نه بغیر هیڅ ممکنه نه وه چې هغوی ژوندي پاتې شي. زموږ د انسانانو ژوند هم اوبو ته اړتیا لري ترڅو ژوندي اوسو. دا اوبه د عیسی مسیح د ژوندون اوبه دي. عیسی مسیح کولی شي چې زموږ د روحاني تنده ماته کړي.
ګرانو ملګرو، عیسی مسیح یو ځل تږی شو او د یوې سامري ښځې څخه یې چې د کوهي څخه یې اوبه راویستلې اوبه وغوښتلې. څرنګه چې یهودیانو سامریانو ته بد فکر کاوه او د هغوی د لاس څخه یې سنا اخیستل، سامري ښځې عیسی مسیح ته وویل. دا برخه د مقدس انجیل څخه لولو. څنګه ته چې یو یهودی یې او زه یو سامري ښځه یم، له ما څخه اوبه غواړې؟ عیسی هغې ته ځواب ورکړ، که چیرې ته پوهېدلې چې د خدای بخښنه څه شی دی او څوک دی چې ستا نه اوبه غواړې، نو حتماً دې د هغه څخه هیله کوله او هغه به تا ته تازه اوبه دربخلې. ښځې وویل، ای هاغلیه، سطل در سره نشته او دا سا ژوره ده، نو تازه اوبه به له کومه کړې؟ آیا ته زموږ نیکه د یعقوب څخه لوی یې چې دا سا یې موږ ته راوبخله؟ هغه او د هغه زامنو او رمو یې د هغې څخه اوبه څښلې. عیسی وویل، هر څوک چې دا اوبه وڅښي نو بیا به تږی شي، خو هر څوک چې هغه اوبه چې زه یې ورته ورکوم چې وڅښي، نو هیڅکله به تږی نه شي. ځکه چې هغه اوبه چې زه ورته ورکوم، نو د هغه په نس کې به په چینه باندې بدلې شي چې تر ابادي ژونده پورې به خوټیږي.
ګرانو دوستانو، د هغه وخت نه تر اوسه پورې میلیونونو انسانانو د عیسی مسیح د ژوند ژوندۍ اوبه څښلې او خپل روحاني تنده یې تر ابده پورې ماته کړې ده. هغه اوس هم حاضر دی، هر چا ته چې وغواړي د ژوندانه اوبه ور وبخي او روحاني تنده یې ور ماته کړي. له خدای غواړو چې تاسو ګرانو اورېدونکو ته هم دا بری په نصیب کړي.
زما ملګروم، دې خبرو سره موږ له اجازت راکئ، د خدای پاک لاسونو تم سپارم. خو که چېرې تاسو ته څه مشکلات وي او په دې خبرو اترو باندې په صحیح توګه لاسم نه پوي، نو تاسو موږ سره رابطه کولی شئ. موږ به کوشش کوو چې تاسو ته نورم په ښه طریقې سره د دې خبرو وضاحت وکړو. نو زموږ د ټیلیفون شمیره ځان سره ولیکئ. زموږ د ټیلیفون شمیره ده
00 50 02 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 مور.
نو اوس زمون د ویب سایټ پتا ځان سره ولیکئ. زبرور او دا ویم www.pashtoradio.org او هم دغه شان زمونږ د ایمیل پته ځان سره ولیکئ. په کومه چې تاسو موږ ته خط را لېږلی شئ یا څه سوال کولی شئ info@pashtoradio.org په دې باندې تاسو موږ سره رابطه کولی شئ. زما خوږو دوستانو، تاسو خو زموږ د ټلیفون شمیره، د ایمیل پته او د ویب سایټ پته ځان سره ولیکلی، نو خامخا موږ سره رابطه وکئ او تاسو موږ له صرف مس کال هم راکولی شئ. موږ به تاسو ته دوباره کال کوو او تاسو سره به خبرې اترې کوو. نو سمال اجازت را کی او تاسو دخ کلشان گیت ووری دخته پامان.